آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غا آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکه او نور په زړه پورې مطالب هم اوریدلای شئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. جنرال وزیری وای خارجي عسکرو ته په جګړه کې نه بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا ده. د دفاع وزارت ویلي دی چې د اړتیاو په مطابق باید خارجي اضافي عسکر واستول شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د 3000 نورو امریکایي سرتیرو د احتمالي راتلو په اړه دغه خبره شوې ریپورټونه ته په غبرګون کې امریکا غک آشنا رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده شوې او دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده. جنرال وزیری ویل امریکا او ناټو چې په هر قسم وي دا جګړه دې ختمه کړي، ځکه چې نور خلک ستړي شوي دي.
د افغانستان جنگ به تروریزم او ایالات متحده امریکا او کشورای عضو ناټو به هر شکل کې میفهمي.
جنرال وزیری ویل په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره جګړه ده. د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه هر څنګه چې پوهیږي دا جګړه دی پېټه ورسي. د دې ترڅنګ د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو حکومتونه چاره پریکړه وکړي د افغانستان دفاع وزارت د ملاتړ وړ بوي. همداشان د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره دې ډېرې هڅې وشي تر څو افغان ځواکونه پیاوړي شي او په راتلونکي کې موږ په خپلواک ډول دفاع وکړي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امریکا بیا د افغان ځواکونو په ملګرتیا د طالبان سره جګړې ډګر ته د سنیدلو لپاره د 3000 زیر سرتیري افغانستان ته راسي، نو په دغه هیواد کې جګړې پراختیا او نوو ګواښونو ته پکتنی داشمیر کې پات نه کوي.
د اکرام شینواری بشپړ راپور د خبرونو نه ورسته اوري. د کونړ په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د طرفه په کونړ د توغندیو بریدونه بیا پیل شوې دي. خو دا ځلې دغه توغندي په کلو او باندو کې لګیږي. ولسی خلک وایي پاکستانی نظامیانو لوړو سکو ته ټانکونه خېژولې دي او د کونړ غرنۍ سیمې پیولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د نړۍ د ډیرو شتمنو شلو اقتصادي هیوادونو د عالی غونډې په اخره کې چې ټوله توجه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته اوښتی وه، زیات احتجاجونه وشول. د امریکا رهبر د دې عالی غونډې په څنګ کې د برتانیې، اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او د چین د رهبرانو سره غونډې وکړې. جمهور رئیس ترامپ همدغه راز د افریقا سره د مهاجرت او د روغتیا په چارو کې د ګډ کار په هکله په مذاکرو کې برخه واخیسته او په هغه جلسه کې هم ګډون وکړ چې د سوداګرو ښځو په باره کې و. جمهور رئیس ترامپ وویل امریکا به 50 میلیونه ډالر د سوداګرو ښځو مالی ابتکار ته ورکړي چې نړیوال بانک هڅه کوي او لورې ایوانکا دغه پروګرام مخکښي کوي. د سوداګرو ښځو د مالی مسلو په جلسه کې جمهور رئیس ترامپ د عالی غونډې کوربنې انګلا مرکل سره د پخلاینې اشاره ورورسوله. په تجارت او د اقلیم د بدلون په مسایلو کې ښایي انګلا مرکل د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په ډله کې د ټولو نه د ترامپ په پالیسیو باندې سخت انتقادونه کړي وي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقاماتو نن د احتجاجي مظاهرو د مخنیوي لپاره چې د ملیشو د محلي رهبر برهان وانی د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت کېږي پراخ بندیزونه لګیدلې دي. خو نن د هیمالی په دغې غرنۍ سیمې کې چې دا څو کاله پکې نسبتا کراري وه، یو لړ تشدد امیزه پیښې شوې دي. انټرنیټ قطع دی، پولیسو په لارو کوڅو کې خنډونه اچولي دي، په مرکز سرینګر کې دوکانونه او نور کاروبار بند دی. پولیسو لږ تر لږه په څلور ځایونو کې چې مظاهره چیانو غوښتل سړکونو ته ور ووځي او په مارش کې برخه واخلي، اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی دی. د وانی د کور خواوشاته د ترال په کلي کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کشمیر خلک وانی چې د حزب المجاهدین سره یوځای شوی وو د کشمیر قهرمان ګڼي. هغه په سوشل میډیا کې د یاغیانو په نوې طبقې کې چې فیسبوک او د سوشل میډیا نور چینلونه استعمالوي خلک استخدامول. د وانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د دې مظاهرو غږ د محلي بیلتون غوښتونکو رهبرانو او په پاکستان کې دیره د وسلوالو یاغیانو قماندان سید صلاح الدین کړی دی. امریکا تیره هفته سید صلاح الدین نوم د نړیوالو تروریستانو په لیست کې اچولی دی. د عراق امنیتي قواوی وای د دوی تمه دا ده چې په څو ساعتونو کې به موصل بیخي ونیسي. د موصل په نیولو به د عراق په نیمایي برخه کې د اسلامي دولت خلافت ختم شي. د عراق د تلویزیون یو خبریال چې د جنگ رپورټونه ورکوي ویلي دي یو څو متره ځای پاتې دی فقط د ساعتونو خبره ده، ډیر ژر به بشپړ بری اعلان شي. عراقی قواوی د ائتلاف د هوایی بمباریو او د ځمکني ملاتړ په زور د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. د النوري د 1850 کلن جماعت په شمول د موصل د زاړه ښار ډیره زیاته برخه د سو میاشتو په جګړې کې تباه شوې ده او د النوري د جماعت منار د اسلامي دولت مسوالو په بمونو الوزولی دی. ملګرو ملتونو پیشبیني کړې ده چې د موصل د مهمو ځایونو بیرته ودانولو باندې به یو میلیارد ډالر مصرف شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د جنوبی کوریا پوځي مقاماتو ویلي دي چې د امریکا جنگی بم غورځوونکو الوتکو د جنوبی کوریا د قواو سره په ګډه د شمالي کوریا د سرحد سره سیمه کې نظامی عملیات کړي دي. د جنوبی کوریا د پوځ بیانیه وایي چې دغه عملیات د شمالي کوریا د بالستیک یا بین القاروي میزایلونو د ازمیخ په ځواب کې شوې دي. پوځ ویلي دي د امریکا دوه بم غورځوونکي الوتکې د ګوام نه والوتي او په دغو عملیاتو کې د جنوبی کوریا د جنگي الوتکو سره د ګانګون په ایالت کې عملیات وکړل چې د دښمن توغول شوي بالستیک توغندي او همداشان د ځمکې لاندې تاسیسات تباه کوي. شمالي کوریا لږ تر لږه په دې هفته کې د بین القاروي بالستیک توغندي په ازمویلو هغې درجې ته ځان ورسوه چې کیدای شي د اتمی ګولې د انتقالولو قابلیت ولري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د میزایل د دې ازمیخ نه روسته ویل دي هغه تیار دی چې د شمالي کوریا د اتمی جا طلبۍ نه روسته خطرناکو اقداماتو ته تیاری ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ چې په دې هفته کې پولند ته سفر وکړ ژمنه کړې ده چې مرکزی اروپا ته د امریکا د مایع ګاز صادرات زیاتوي او د روسیې د انرژۍ مشکل ته بدیل پیدا کیږي. جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د پولند د جمهور رئیس د غونډې نه وروسته خبریالانو ته ویلي دي چې امریکا چمتو ده چې د پولند او نورو اروپایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې د خپلې انرژۍ منابع پراخې کړي چې هیڅکله یوه منبع ونشي کړی چې د ګازو په مقابل کې لکه یرغمل استعمال کړي. د امریکا د طبیعي مایع غازو د صادراتو لومړی جوپه 13 میاشت د بالټیک ساحلي بندر کې پولند ته ورسیده. دغه بندر او د غازو د مایع کولو فابریکې په 2015 کال کې جوړ شوې چې دغه ملک د انرژي د منابعو بدیل ولري او پولند د وارداتو مهم بندر شي. د سیمې نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. په کندوز کې روانو نو امنیو عامو خلکو ته تلفات اړولې دي. په روانو جګړو کې یې کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر بې ځایه شوي هم دي. په موقع په دې هکله زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې له کندوز څخه موږ ته راستولی دی.
د قندوز په روانو جګړو کې له دواړو ښکېلو غاړو پرته عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي، خو تر اوسه هیڅ دولتي ادارې د عامو خلکو د تلفاتو ارقام نه دي څرګند کړي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې دولت باید د قندوز د امن کولو لپاره هڅې وکړي ځکه چې خلک نور له دغه حالاتو تنګ شوي دي. په قندوز کې له 2008 کال وروسته د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې او له 2010 کال را په دې خوا دغه جګړې تر نورو کلونو تختی شوی دی. طالبان د خار شاوخوا سیمو ته رسیدلی او د عامو خلکو له کورونو مورچلې جوړوي او له هغه ځایه پر افغان ځواکونو ډزې کوي. د جګړو له امله عام خلک مجبوریږي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډي وکړي. تر اوسه پورې د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو دقیق ارقام هم د چارواکو لخوا نه دي ښکاره شوي، خو له تیرو دوه کالو را په دې خوا له دغه ولایت څخه خلک نورو ولایتونو ته کډي کوي. د قندوز د پولیسو د 15 زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبری وایي چې دوی د قندوز ښار اړوند تلوکې اوتمانزو او شاوخوا نورو کلو کې عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه یوه میاشت مخکې افغان ځواکونو نیولې وه، خو په تیرو څلور ورځنیو جګړو کې ورته بیرته وسلوال طالبان راګرځېدلي دي.
عملیات نیروهای امنیتي دفاعي در ساعات تلوکې مرکز قندوز جریان داشت با اعزام پرسونل جدید و تازه نفس. عملیات
د افغان ځواکونو لخوا د تلوکې په سیمه کې عملیات پیل شوي چې تازه دم قواوې مرستې ته ورسېدلي دي. تر اوسه هم په سیمه کې عملیات جریان لري او په لسګونو وسلوال پکې وجل شوي دي. د قندوز خزینه اوسیدونکو وای چې ل نارینه او پرته خزی په دغه جګړو کې ډیر زوریدلی. دوی وای چې کایو میرمن د کورنۍ غړی ل لاس ور کوي، د کورنۍ ټول مسولیت خزی ته پاتې کیږي او پر روانو حالاتو کې د وی کورنۍ سرپرستی کول سخت دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو کریمه د روانو حالاتو په اړه دا سی وای:
از چند روز به این طرف بسیار وضعیت امنیتی خراب است و مردم ملکی زیاد تلف شده، تا بین تلف شده خانمه ها هستند که به اثر جنگ کشته شدند.
لاتی رو څو ورځې را پدې خو امنیتی حالات ډیر خراب شوی، عام خلک هم وجل شوی دي چې خزي هم پکې شامل دي. امنیتی مسولین بے تفاوت دي، دوی د جګړې له میدان څخه خپل ټپیان او جسدونه هم نشي راایستلی. په تیرو څو ورځو کې د قندوز ښار د تلوکې په سیمه کې په روانو جګړو کې دواړو ډلو د سپینګیرو په منځګړتوب د خپلو طرفدارو جسدونه د جګړې له سیمې راوایستل. د قندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسلام هم وایي چې په جګړو کې هغه عام خلک ټپیان شوي او یا وجل شوي چې د کورونو د ساتنې لپاره په کورونو کې پاتې وو.
د قندوز وروستیو جګړو کې کومه مرګ جوبله چې د ډېری عام خلک دي، هغه عام خلک چې د خپل په کورونو بند شوي دي، راوت لارې پې تړل شوي دي، دغه ډېر تلفات دغه کورونو ته رسېدلي دي. ځینو کې چې د پوستي دي او دغه جګړې چې کیږي هلته د عامو خلکو کورونه دي، نږدې د پوستو سره دومره پورې ضرر رسي خلکو ته چې مثلا چیرته ډزې هم کیږي مشخصا هدف څوک نشي ویشتلی، یا به یو کور ویشتلی.
د قندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په مقابل کې عملیات پیل شوي دي. دوی وایي چې په تلوکه کې پیل شوو عملیاتو ته کمانډو ځواکونه لیږل شوي. د قندوز د ښار شاوخوا سیمو ګلتپا، کنم، بوز او تلوکه کې د افغان ځواکونو په مقابل کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي. کله افغان ځواکونه مخکې لاړ شي او کله هم بیرته په شا کیږي. د قندوز اوسیدونکو له دې پرته چې د ښار شاوخوا سیمو کې جګړې روانې دي، د ښار دننه د نامعلومو وسلوالو له هدفي وجنو څخه هم اندېښمن دي. نن سهار پولیسو یو تن هغه وسلوال نیولی چې د ښار دننه یې د څلورمې حوزې په سیمه کې د محلي پولیسو پر یو قمندان ډزې کړې او وجلی دی. عام خلک له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتنه کوي چې د ښار دننه باید تصفیوي عملیات پیل کړي او په ښار کې د وژنو مخه ونیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خوست ولایتي شورا ځنو غړو او یو شمیر مدني فعالینو په دې ولایت کې لمشتو امریکایي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د هغوی د نظامی اډې ترڅنګ تړلی سرک د خلکو پر مخ پرانیزي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه دا رپورټ را لېږلی دی.
دا سړک چې د خوست مرکز په ختیځه څنډه کې د زړه هوایي ډګر یا چپمین نظامی اډې ترڅنګ پروت دی. خوست ښار ته د څلور ولسوالیو د مرکز د دوو اداري واحدونو د خلکو د تګ راتګ لار بلل کیږي. د ولایتي شورا ځینو غړو یو شمیر مدني فعالانو نن په یوه خبري کانفرنس کې په یاد نظامي اډه کې له میشتو امریکایي ځواکونو وغوښتل چې دا لار پرانیزي او یاد یې د بدیل په اړه لاس په کار شي. د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای:
زمونږ غوښتنه دا ده چې هر څه نه عاجل دي، زر تر زره د دې لارې غم وخوړل شي. دا لاره دی اول چې هیڅ نو منطق دې ته نه دی موجود چې دوی دا لاره بنده کړې ده. اول د دې ولس پر مخ خلاص شي او کنه خلاصيږي د ولسونو د پاره د هغه بدیلو لارو باندې کار وشي چې هغه د دې لارې په اوږدو کې د ولستونزه حل کولای شي.
دا سړک ورسته له هغه ری ترافیکو پر مخ وتړل شو چې شاوخوا دوی میشتې مخ کې د دې لارې ترڅنګ یو امنیتي پوسته ځانمرګي بریدګر په نخه او یو شمیر افغان سرتیري پکې مړه او ژوبل شول. اوس مهال د یادې لارې پر ځای خلک ښار ته د ختیځ له لورې له فرعي لارو داخلیږي، خو مدني فعال حمیزې باور وایي چې له دې کار سره خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
دا کومې پوستې چې ائتلافي ځواکونه اچولې دي، یو یې د غرغش لیسې په سر کې اچولی ده او بل یې د کاروانسرای په کلي کې اچولی ده. هغه کومه ساحه چې های ریسک ده، یعنې دوی ته خطر ده، هغه دومره طول نه لري. هغه د حیرس په ساحه کې د دوی خپلې پوستې واچوي.
د خوست دی ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال یاد شوی خبري کانفرنس ته وویل سربیره پر دې چې خلک په فرعي لارو ژر خپل هدف ته نه رسیږي، ځینې وختونه له وسلوالو غلو سره هم مخ کیږي.
ای خار په 3 کیلومترۍ کې په خړه کې غله مخته کیږي وي ته موټرسایکلون د محصلینو نه تختوي، نور مشکلات سره مخ دي. ای ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو نه بده غوښتنه ده چې دای دا هدي عقل کا پستا نه وي، ای سیار ګروپ په شکل د خلکو امنیت تر هغه پرونی سي چې دغه مشکل ته د حل لار پیدا شوي وي.
په ورته وخت کې د خوست د ولیم رسیال شربت شاه ارګونی امریکا غږ ته وویل چې د یادې لارې د بدیل موندلو په برخه کې پرمختګ کړی او هیله مند دی چې دا ستونزه ژر هواره شي.
انکشافي غونډو کې موږ سی ډي سي ورته وایي ده باندې بحث وشو، آیاتان ورته تعین شو تر څو موږ وکولی شو یو مناسبه سمه لاره چې خلکو ته ستونزه نه وي او خلک وکولی شي بازار ته پیدا شي او د ده لپاره بدیل لاره پیدا کړو. پرون مو غونډه ونیوله، نن هم آیاتان تللي وو.
تېره اونۍ هم د خوست ولایت د ختیځو څلور ولسوالۍ اوسېدونکو ښار ته تلونکي فرعي لارې له دې کبله د اعتراض په ډول تړلې هم وې چې د عمومي لارې په تړل کېدو سره له مشکلاتو سره مخ دي. دوی د تړلې لارې د پرانستلو غوښتنه کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دیونی کې پولند ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې مرکزی اروپا ته د امریکا د اوبلن طبي غاز صادرات تقویه کوي او دا د روسیې سره د مسابقې په معنا ده چې په مارکیټ باندې تسلط لري. ډیر اروپایي هیوادونه په مسکو باندې دا تور لګوي چې له انرژۍ نه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. په موکړه د امریکا غاک خبريال هنری ریجول رپورټ ته چې له ورسات څخه موږ ته راستولې دي.
جمهور رئیس ٹرمپ پولینڈ کے دو تجارت دے جنڈا پر سر کے طبی گازو دا امریکا جمہور رئیس ڈانلڈ ٹرمپ پل خبر تا دوام رکوی اوائی
امریکا سٹینڈز ریڈی ٹو ہیلپ پولینڈ اینڈ ادر یورپین نیشنز ڈائیورسیفائی دیئر انرجی سپلائز سو دیٹ یو کین نیور
امریکا چمتو دا چې د پولینڈ او اروپا د نور هیوادونو سره مرسته وکړي چې خپل د انرژي واردات متنوع کړي ځکه نو هیڅکله یو ځانګړی صادر کوونکی هیواد باید برمته نه کړي. تر اوسه پورې یوازنی صادر کوونکی هیواد روسیا ده. د روسیې دولتي شرکت گازپروم په 2015 کال کې د یوکران له لارې نه غځېدلي پایپ لاینونه بند کړل او په دې سره کیف د مالیې د یو مهم منبع نه بې برخې کړل شو او ختیځ اروپا ته د طبیعي ګاز صادرات ګډوډ شول. د سی ای سی د حکومت په روابطو کې فشار اچونکی مارک ماترا سیزیک انوای
of Russian foreign policy of using gas and energy as a means of asserting dominance over Central Europe.
دا د روسیې د خارجي پالیسي مهم اړخ چې په مرکزی اروپا باندې د تسلط لرلو لپاره د طبي غاز او انرژي نه د بي وسيلي په هڅه کار اخلي. د امریکا لومړی اوبلن طبیعي غاز تیره میاشت پولنډ ته ورسېده او دغه هیواد هیله لري چې د اوبلن طبیعي غاز یا ایل جی ان مرکز شي. د دې هدف لپاره د درو سمندرګیو د ابتکار عالي غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په وارسا کې جوړه شوې وه د جمهور رئیس د ترامپ ګډون د ختیځ اروپا لس 12 مشرانو پکې ګډون کړی و. د واده وکړه چې امریکا به هیڅکله له انرژۍ نه د یوې سیاسي وسیلې په هڅه کار وانخلي. د پولنډ د خارجي استخباراتو پخوانی مشر زیګور ملیکی انوای روسیا به دا په علاقې سره څاري. د زیتوي
If this new source of gas supplies is moved forward and the infrastructure built, it may cause Russia to change its approach. The Polish government is
که د طبي غاز دغه نوي منابع او بنیادی کارونه پر مخ لاشي نو خای چې د روسیا دې تراولي چې خپل دریز بدل کړي. خای د پولند حکومت په دې باندې حساب وکړي. خای روسیا د انرژي په اعتبار د پولند په مقابل کې خپل سیاست بدل کړي. مګر روسیا خپل پلانونه لري. ټاکل شوی ده چې په 2019 کال کې د نارد سټریم دوهم نمبر پایپ لاین پرانستل شي. د دې ظرفیت به دوه برابره شي چې د اوکراین له لارې په مستقیمه توګه آلمان ته طبیعي ګاز صادروي. د ختیځ اروپا هیوادونه غواړي چې د دغې پروژې مخه ونیسي. مارک ماتراس زیک د بیاوای
If we want to have United States LNG supplies in Central Europe, We also want to see the United States getting tough on Nord Stream 2, which means getting tough on Russia.
که موږ غواړو چې په مرکزی اروپا کې وبلن طبی گاز ولرو منگ هم غواړو چې امریکا د نار سټریم دوهم نمبر په باره کې سخت دریز غوره کې چې معنی د روسیې په باره کې دریز غوره کول دي. په واشنگټن کې څارون کې وای که د امریکا او بلن گاز په باره کې موافقه وشي نو دا به د امریکا او روسیې په روابطو باندې پوره اغیزه وکړي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د موسسې غړی جان هانان نوای
think it could all happen relatively quickly and in a way that I think will give us much stronger leverage over Putin and the Russians.
زه فکر کوم چې دا ټول موضوعات به په نسبت توګه ډیر زر سرته ورسیږي او په یوې طریقې سره به دا موږ ته په پوتین او روسانو باندې برلاسه راکوي چې د ځینو تیرو کوونکو فعالیتونو په خلاف زور اچوي چې موږ یې نه یوازې په اروپا کې وینو مګر په امریکا کې هم وینو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس پوتین سره د خپل ارتباط په باره کې خوشبینه دی مګر احتمال لري چې په اروپا کې د انرژۍ پالیسۍ د اختلاف یو منبع وي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو محترم اوریدونکو د امریکا بنسټی خودونکو چې یو سلو څلیرش کال په خوای د یو سیکولر نظام تیګه خودله د څټول یو ملک او یو دنیا د جوړیدو په فکر کې وو. مونږ په دې باره کې د امریکا د سیاسي او اجتماعي علومو له استاد وحید وحید الله سره مرکه کړې ده. ښاغلی وحید الله فلن د نیویارک او کولمبیا په پوهنتونونو کې د امریکا د سیاسي تاریخ تدریس کوي.
ډاکټر صاحب وحید وحید الله، د امریکې د ازادۍ د 201 وختمې کلیزې په مناسبت چې دغه سو ورځې مخکې ونمانځل شوه، زما ذهن کې یو سو سوال دي. نو تاسو ته تکلیف در کوم په دې خاطر چې تاسو د نیویارک په پوهنتون کې او همداشان په کولمبیا په یونیورسيټي کې د امریکې د تاریخ او سیاسی علومو اجتماعی علومو تدریس کوي، هلته د استاد په حیث باندې وظیفه لري. غواړم دا پوښتنه وکړم چې دغه د دې امریکې د نظام کوم بنیاد چې کېښودل شو او کوم رهبرانو چې د دې ملک نظام جوړاوه په ابتدا کې دوی ټولو فیصله وکړه چې دغه د امریکې نظام به داسې یو نظام وي چې دین او دولت به د یو بل نه بېلې، د دوی چارې به د یو بل نه بېلې وي. مګر سوال دا دی چې دغه خو کسان خو ټول عیسویانو، یعنی داسې نه چې دوی د بېدینه وي، دوی په کوم اساس، په کوم بنیاد، په کوم فکر، په کومه فلسفه د سیکولر نظام خوښ کړ او چې تر اوسه پورې دغه ادامه لري په دې ملک کې؟ دوی د امریکې په باره کې څه فکر کوي چې سره هم یو دنیا به جوړو، څنګه یو امریکا به جوړو؟
امریکا یعنی په څلورم جولای کې، یعنی 1800 کې دی، په هغه ورځ چې د امریکا د ازادي سند، یعنی ډیکلریشن آف انډیپندنس،
بله،
یا د امریکا د ازادي اعلامیه د بنسټ خو ایښودونکو لخوا، د فاونډنګ فادرز لخوا نه، چې راسي تھامس جوفرسن قرار درلوده، د فرانکلن روزولټ او جورج واشنگټن تر څنګ د رهبرانو چې دی په دا اعلامیه کې په پای کې امضا کړې ده. امریکا په هغه وخت کې هم د جولای راځي چې دا سی وایي اعلامیه هغه وخت دغه سوې نو اعلام سوې نو چې په سنورم کې اوسو بیا امریکا ټول نفوس تقریبا 2.5 میلیون نفوس درلوده، او لکه چې تاسو ویل په مقدمه کې، دا ټول اکثریت د نفوس د مسیحي دین پیروان وو. یو ډېر لږ فیصدي په کې یان په کې وو چې دوی د یهودیت نه پیروي کوله. اوس دا مقایسه کوو چې 201 کاله را په دې خوا، یعنی د ډیکلریشن آف انډیپندنس اعلام نه وروسته، اوس تقریبا د دیارلس ایالتونو په مقایسه چې دی د انګریز تر استعمار لاندې وو، یعنی یوازې دیارلس، اوس موږ تقریبا 150 یا 250 د یو آخري ایالت سره یو ځای موږ سټیټونه لرو. اوس د 2.5 میلیون نفوس په مقایسه 350 میلیون پاپولیشن یا نفوس لرو. هغه وخت یوازې یو لک یهودیانو او اکثریت قاطع د نفوس ایسویانو، اوس ټول مذاهب په امریکا کې پیروان لري. دا انکشاف ته چې موږ ګورو، ډېر یو لوی د تاریخ د انکشاف مسیر موږ تاسو ته ښیي. ولیکن دلیل دی چې دا ولې دی سیکولر نظام یا دا سیو نظام چې مذهب دی سیاست نه مذهب حکومت نه بلکې دی ولې دا بنسټ سابقې دا دی چې هغه وخت د استعمار په دوران کې بریتانیا لکه نورو ځایونو غوندې دا د مذهب نه دی استفاده کوله تر څو چې خپل قدرت ټینګ کړي او وساتي. نو د بایبل او مسیحیت نه هم دوی ډېر استفاده کوله چې امریکا په هغه وخت کې دیارلس ایالته یوازې او دوی هم د مذهب نه هلته استفاده کوله بریتانوي انګریز استعمار. نو د دې لپاره چې پاونډنګ پاودر چې تھامس جیفرسن په راس کې قرار درلوده دته داسې یو فورمول پیدا کړي چې خلک بیا آزرده ونیسي او د هغې مذهب ته محترام وسي. په خپله دی په بایبل کې سیکولرزم شکر دا تحقیق وکړه چې دا مذهب.
ډاکټر صاحب زه ستاسو خبره نیسم. نو بیا کله چې یو جمهور رئیس راځي د جمهوری ریاست لوړه کوي دا دومره جمهور رئیسان چې راغلي دي مونږ لیدلې دي چې هر جمهور رئیس چې راځي لاس پورته کوي او قسم چې کوي نو بیا په بایبل باندې لاس کوي. ولې په بایبل باندې دوی قسم کوي که دوی وایي چې د دین او د دولت چارې جدا دي او جمهور رئیس د دولت د ټولو چارو د ټول ملک مسؤل دی ولې بیا په بایبل قسم کوي؟
د امریکا بنسټ ایښودونکو چې 241 کاله پخوا یې د یو سیکولر نظام تیګه ایښودله د څه ډول یو ملک او یوې دنیا د جوړېدو په فکر کې وو؟ د دې او نورو پوښتنو د ځوابونو د اورېدلو لپاره د استاد وحید وحید لا بشپړه مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو په ویبپاڼه کې اورېدلای شئ www.pashtovonews.com.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. جنرال وزیری ویلی دی چې خارجي عسکرو ته په جګړه کې نه بلکې د روزنې په ډګر کې اړتیا ده. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د پاکستان له طرفه په کونړ د توغندیو بریدونه بیا پیل شوي دي خو دا ځلې دغه توغندي په کلو او بانډو کې لګیږي. نن د نړۍ د ډیرو شتمنو 40 اقتصادي هیوادونو د عالي غونډې په آخره ورځ چې ټوله توجه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته اوښتې وه زیات احتجاجونه وشول. د امریکا رهبر د دې عالي غونډې په څنګ کې د برتانیې، اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او د چین د رهبرانو سره غونډې وکړې. جمهور رئیس ترامپ همدغه راز د افریقا سره د مهاجرت او د روغتیا په چارو کې د ګډ کار په هکله په مذاکرو کې برخه واخیسته او په هغه جلسه کې هم ګډون وکړ چې د سوداګرو ښځو په باره کې وو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقاماتو نن د احتجاجي مظاهرو د مخنیوي لپاره چې د ملیشو د محلي رهبر برهان وانی د وجل کېدو د لومړی کلیزې په مناسبت وشوي پراخ بندیزونه لګولي. خو نن د هیمالیا په دغې غرنۍ سیمې کې چې دا څو کاله پکې نسبتا کراري وه یو لړ تشدد امیزه پیښې وشوې. انټرنیټ قطع دی، پولیسو په لارو کوڅو کې خنډونه چولی دي، په مرکز سرینګر کې دوکانونه او نور کاروبار بند دی. د عراق امنیتي قواوې وایي د دوی تمه دا ده چې په څو ساعتونو کې به موصل بیخي ونیسي. د موصل په نیولو به د عراق نیمایي برخه د اسلامي دولت کې د اسلامي دولت خلافت ختم شي. د عراق د تلویزیون یو خبریال چې د جنگ رپورټونه ورکوي ویلي دي چې یو څو متره ځای پاتې دی، فقط د ساعتونو خبره ده، ډېر زر به بشپړ بری اعلان شي. د جنوبي کوریا پوځي مقاماتو ویلي دي چې د امریکا جنگي بم غورځوونکو الوتکو د جنوبي کوریا د قواوو سره په ګډه د شمالي کوریا د سرحد سره سیمه کې نظامی عملیات کړي دي. د جنوبي کوریا د پاس په بیانیه کې راغلي دي چې دغه عملیات د شمالي کوریا د بالستیک یا بین القربي میزایلونو د ازمیخ په ځواب کې وشول. پاوز ویلی دی د امریکا دوه بم غورځوونکي الوتکې د ګوام نوالوتي او په دغو عملیاتو کې د جنوبي کوریا د جنگي الوتکو سره د ګنګون په ایالت کې عملیات وکړل چې د دښمن توغول شوي بالستیک توغندي او همداشان د ځمکې لاندې تاسیسات تباه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په دې هفته کې پولند ته سفر کړی، ژمنه یې کړې ده چې مرکزي اروپا ته د امریکا د مایع ګازو صادرات زیاتوي او د روسیې د انرژۍ مشکل ته بدیل پیدا کیږي. جمهور رئیس ترامپ د پنجشنبې په ورځ د پولند د جمهور رئیس سره د غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې امریکا چمتو ده چې د پولند او نورو اروپایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې د خپلې انرژۍ منابع پراخې کړي، چې هیڅکله یوه منبع ونه شي کړی چې د ګازو په مقابل کې لکه یرغمل استعمال کړي. د امریکا د طبیعي مایع ګازو د صادراتو لومړی جوپه په تیره میاشت کې د بالتیک ساحلي بندر کې پولند ته ورسیده.
د درنو محترم اوریدونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زمونږ پښتو دا نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.